دا مشال رادیو ده وخت سهار لس بجې سو نن د پنځم بیا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د دسمبر 13 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د ترهګری د مخنیوي په اړه د پاکستانی وزیر اعظم پریکړه د افغان او پاکستانی مشرانو ترمنځ لیدکاته په پا پاکستان کې د پېښور د پیښ په اړه مظاهره او غونډه او د کونړ د حال سربېره به د روانې خبرونې په پای کې د ځانګړې اونیزه خبرونه د تاریخ پاڼه وړاندې کړي خو تر هر څه درمخه ورسیږي د دې مهال خبرونه دا پاکستان وزیر اعظم ویلی نور به د شو او بدو طالبانو ترمنځ توپیر نه کوي او د ټولو په ضد به کاروایی کوي د پېښور او کوټې په شمول د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د پېښور پر سکول د برید په اړه مظاهره او غونډې دوام لري او د پاکستان په کراچي ښار کې 13 شپه 15 وستوال وژل سوي چې د چارواکو په وینا اړې له تحریک طالبان پاکستان سره ده اوس بشپړ خبرونه دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې به د شو بدو طالبان ترمنځ توپیر نه کوي او د ټولو په شان به یو ډول کاروایی کوي او د ټولو په ضد به یو شان کاروایی کوي نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې د پارلماني مشرانو تر غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه
هم اس بات کا بھی واضح اعلان کرتے ہیں
موږ د دې خبرې هم په څرګند اعلان کوو چې پر هیڅ کاچه به د شو او بد طالبان ترمنځ توپیر نه کوو نن زموږ قومي مشرتابه د عزم او استقلال د همدې ژمنې په تکرار سره دا پریکړه کړې ده چې په بشپړ عزم او یووالي سره به دا جنگ تر هغه وخت جاري ساتو تر څو چې زموږ پر خاوره یو ترهګر هم پاتې نواز شریف زیاته کړې چې پارلماني قیادت سلا کړي چې د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې به د ټولو پارلماني او سیاسي ګوندونو او پوز او استخباراتي ادارو پر استازو مشتمل یو کمیټي په اوو ورځو کې دننه په قومي کچه د ترهګري په ضد یو عملي پلان جوړوي او پارلماني قیادت ته به وړاندې کوي پر پاکستان دا تور دی چې هغه طالبان چې د دوی خلاف نه دي او په افغانستان کې جنګیږي دوی ښه بولي او هغه طالبان چې د پاکستان په ضد جګړه کوي دوی یې بد بولي د وزیر اعظم لخوا د شو بدو طالبان ترمنځ د توپیر ختمولو د اعلان د پېښور په یو سکول کې د نه د ورځې تر وسلوال برید وروسته سوي چې په نتیجه کې د 115 ماشومانو په شمول 144 کسان ووژل شول د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې د خبرو پر مهال له ترهګري او سختدریزي سره د ګډې مبارزې ژمنه وکړه د پاکستان د پوځ مشر په پېښور کې پر یوه ښوونځي له حملې یوه ورځ وروسته پرون کابل ته لاړ او له افغان ولسمشر سره د ترهګري پر ضد د دواړو هیوادونو د همکاري پر زیاتېدو خبرې وکړې له راحیل شریف سره تر لیدنې وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی وویل هغه وخت راغلی چې افغانستان او پاکستان د ترهګري او سختدریزي پر ضد په اخلاص او همکاري سره مؤثر اقدامات وکړي د پاکستان د پوځ مشر په کابل کې د ناټو او امریکایي پوځیانو له عمومي کمانډ جنرال جان کیمبل سره هم وکتل د پېښور او کوټ په شمول د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د پېښور پر سکول د خونړي برید په ضد مظاهره او غونډه دوام لري په دې لړ کې د سیاسي ګوندونو مدني ټولونو او د زکونکو د سازمانونو له لوري د پېښ غندنه سوي او له حکومت او امنیتي ادارو غوښتل سوي چې نور د ټول ترګرو په ضد عملی اقدامات وکړي پر په پېښور کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زکونکو د سازمان لخوا د مظاهره پر مهال د یاد سازمان یو غړي سالار خان مشال رادیو ته وویل
د دشتګردو چې هغه هر څوک دی له هر ځای سره تعلق لري په هر ځای کې د موږ غندو او موږ پر تعلیم باندې حمله شوی دی موږ پر کام حمله شوی دی موږ پر بچانو حمله شوی دی دوی مقصد دا دی چې د پښتانه کام تعلیم ووي پښتانه دا فیصله کړی دی چې موږ اتیار به کلام او کتابي دوی دا فیصله کړی دا موږ دوی له لاسونه باسو خدای ارمان به نصیب راه
بل خاطر ما شام هم په یو شمېر شهرونو کې خلګو شمې لګولې وي تر څو د پېښور د خونړي برید د پیښ قربانیانو ته د عقیدت پیرزوین وړاندې کړي په دې تړاو په ټول هیواد کې د درو ورځو اعلان شوی ویر هم دوام لري د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اسلام آباد پر ډی چوک باندې د خپل ګوند احتجاجي ناست یا درنې د پای ته رسول اعلان کړی دی نو موري پر ماشام د ګوند غړو ته په وینا کول چې دا پریکړه د پېښور تر پیښې ورسته کړی ده د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي لتیرو یو سل شپږ وشت ورځې راهیسې په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت په ضد د احتجاج په توګه ناستول دوی تور لګوي چې د 2013 کال په پارلماني ټاکنو کې درغلي شوې ده او د دې د څېړلو لپاره د ججانو ځانګړي کمیسیون جوړ کړل سي بلخو مرکزی حکومت د دوی ټول تورونه ردوي او وایي چې د دوی تحفظات به لری کړي د پاکستان په کراچی ښار کې تیر شپه 15 وسلوال وژل شوی دی. د کراچی امنیتی چارواکي وایي دغه وسلوالې د منګو پیر په سیمه کې د 2 ساعته وسلوال نښتې په ترڅ کې وژلې دي. چارواکي زیاتوي وژل شوي کسان د تحریک طالبان پاکستان غړي دي. په کراچی کې د تیر څه د پاسه یو کال راهیسې د وسلوالو او مجرمینو په ضد د لټون عملیات دوام لري. امنیتي ځواکونو په دې دوران کې د ګڼ شمېر وسلوالو په مبینه مقابلو کې د وژنې ادعاوې کړې دي. طالبانو د بیګانې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د کونړ ولایت والی هیله څرګنده کړې چې دولتي ځواکونه به تر نن غرمې پورې د دانګام ولسوالۍ د هغو خلکو مرستې ته ورسیږي چې د طالبانو پر ضد یې پاڅون کړی دی. هغه سیمه چې د وسلوالو طالبانو پر ضد یې پاڅون کړی دی د ولسوالۍ له مرکزه 8 کیلومتره لرې ده او د کونړ د والی په وینا د پاڅونوالو تر سیمې پورې پر ټوله لاره ماینونه ایښودل شوي دي. د کونړ والی شجاع الملک جلال الله وویل کابل او ننګرهار ولایتونو او همدارس د هوایی او کماندو ځواکونه د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره سیمې ته رسېدلي دي. نوموړي زیاته کړه پاڅونوالو د طالبانو لوري سخت حمله روانه دي. کورنۍ ورسوځولي او مارک جوبلی هم ور اړولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد به له څو لسیزو وروسته له کیوبا سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د عادي کولو لپاره خبرې پیل کړي. سپینې ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې د اوباما له قوله ویلي موږ به خپله پخوانۍ تګلاره بدله کړو چې له څو لسیزو څخه زموږ د ګټو په پرمختګ کې خنډ ده. اوباما ویلي چې د پالیسۍ په دې بدلون سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو یو نوی باب پرانیزي او په هوانا کې به د امریکا د سفارت د بیرته پرانیستلو په ګډون پر کیوبا د امریکا د څو لسیزو د سوداګرۍ بندیز لرې کول کیږي. تر دې مخکې پرون د کیوبا یو امریکایي مرستندوی وی له 15 کاله بند وروسته خوشی کړ او ویل چې دا کس د بندیانو د تبادلې په لړ کې خوشی کوي. او اردن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړې لیک مسوده وړاندې کړې چې د یو کال په موده کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د موافقې د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. د دغې مسودې په متن کې چې پرون امنیت شورا ته وړاندې شوی دغه راز د 2018 کال تر پایه له فلسطیني سیمو څخه د اسرائیل د امنیتي ځواکونو د بشپړ وتلو لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. استاسو پام د رواني خبرونه کې د راپورونو پر لور راګرځوم چې ځینې مهم راپورونه په دې ډول دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي نور به د شوبدو طالبان ترمنځ توپیر نه کوي او د ټولو په ضد به یو شان کاروایی کوي.
اچھے اور برے طالبان کی کوئی تمیز کسی سطح پر روا نہیں رکھی جائے گی.
د پېښور او کوټي په شمول د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د پېښور پر سکول د برید په ضد مظاهرې او غونډې دوام لري. په پېښور کې یو مظاهره چې په دې اړه مشال رادیو ته وایي
موږ پر تعلیم باندې حمله شوې ده، موږ پر بچانو حمله شوې ده. دوی مقصد دا دی چې د پښتانه کم تعلیم ووایي. پښتانه دا فیصله کړې ده چې زموږ اتیار به کلام او کتاب وي. دوی دا فیصله کړې ده موږ د دوی له لاسونو باسو. خدا ارمان به نصیب را.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په اسلام آباد کې 124 ورځې وروسته د خپل ګوند د درنې ختمولو اعلان کړی دی. پروانه خبرونه کې به دا هم واوري. د امریکا ولسمشر ویلي له 3 لسیزو وروسته به له کیوبا سره د سفارتي اړیکو د عادي کولو لپاره خبرې پیل کړي. او د روانې خبرونې په پای کې ځانګړې اونیز خبرونه د تاریخ پاڼه هم درته لرو چې دا ځل د مردان تخت بای ته ځانګړې شوې ده.
اتل سوا او شپک درشم کی جنرل کوٹ یو انگریز افیسر د دې ځای تخبای د سایت ویزیټ کو او دا هغه دریاب کا او دا هغه منشن کړه.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره وسه. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي خبرونه هم لري. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په گورنر هاوس پېښور کې د ترهګرۍ په ضد ټولګوندي زغونډه کې پریکړه وکړه چې د شاه او بد طالب ترمنځ به د توپیر پرته د ټولو وسلوالو په ضد عملیات کوي. نوموړي دا هم وویل چې د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر په مشرۍ کې به د هیواد د سیاسي او پارلماني ګوندونو پر اساس مشتمله یوه کمیټې په یوه هفته کې دننه د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه ځانګړی پلان جوړوي او پارلماني قیادت ته به وړاندې کوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د چرشنبه په مخام گورنر هاوس کې په پیښور کې په یو سکول د وسلوالو برید ورستو د وزیر اعظم پاکستان نواز شریف په مشرۍ کې یو ټولګوندیز غونډه وشوه چې پکې عسکري او ټول سیاسي چارواکو ګډون وکړلو. د دغې غونډې ورستو د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف غونډه کې پاس کړل شوی قرارداد په خپل باندې ویل
اجلاس میں مکمل اتفاق فیصلہ کیا گیا ہے.
ہونڈا کے پا اتفاق سرا دا پریکڑو شوا چھ دا ٹول پارلیمانی گندون غڑو یو کمیٹی با دا وزیر داخلہ چودری نصار پا مشرے کے پا او روزو کے دننا نیشنل پلین آف ایکشن یا تگلار اٹاکی اور دا ہر پارلیمانی پارٹے یو یو غڑو با دیکے نمائندگی کبھی اور دیکے با دا پاکستان پوز اور استخباراتو نمائندگان ہم شامل وی. دا پلان با یو ہفتہ کے دننا دا ملک سیاسی قومی قیادت ترلاندے کولی شی اور دا دوی دا منظورے ورستو با ٹول قومی اور عسکری قیادت دا اولستا پگڑا ولاندے کوی. نمول زیاتکړه چې پیښور کې د بیګونا ماشومانو پنه کول ډېر یو ظالمانه کاروي ده او دوی دا خپجار وای چې د خو او بد طالب فرق بغیر به د ټولو وسلوالو په ضد عملیات کول شي.
هم اس بات کا بھی واضح اعلان کرتے ہیں کہ اچھے اور برے طالبان کی کوئی تمیز کی
مونږ خپجار دا اعلان کوو چې په یو سطح به هم خ او بد طالب کې تمیز نه کوو. مونږ دا ګڼو چې پیښور کې دا غټ غم او لوی انساني المیا د تختیدونکو تر ترهګرو یو بزدلانه ګام دی او دې سره به زموږ کلکو ارادو کې هیڅ کمزوري را نه وستل شي او نن مونږ ټول قومي قیادت بیا دا کلکه اراده کړې ده چې ټول به په اتفاق سره دا جنگ تر هغې جاری ساتو تر څو چې زموږ په خورا یو ترهګر هم باقی وي. ډېر زیاته کړه چې د ضربیاضب کامیابو عملیاتو له وجې څه وسلوال افغانستان ته تښتېدلي دي او افغان حکومت او دوی به په ګډه د هغوی په ضد کاروي کوي. دا سه هم سو ترهګر شته دي چې افغانستان ته تښتېدلي دي او اوس په یقینا افغانستان او پاکستان حکومت په ګډه دا دغه ترهګرو لټون کوي ځکه چې افغانستان کې نوی حکومت او نوی ولسمشر راغی او هغه چې دلته راغلی وو نو موږ په ډېر ښه ماحول کې په دې لړکی خبره تر وکړې او په دې باندې دواړه هیوادونه سلا شوي وو چې موږ به دلته او د افغانستان حکومت په افغانستان کې نو وسلوالو په ضد عملیات کوو او په یو صورت کې به هم دواړه هیوادونه خپل خوره دیوبل پزت استعمالول تا نه پریږدو. نوموړي زیاته کړه چې په غونډه کې په دې هم خبره تر وشوې چې کوم خطرناک وسلوالو په ضد باندې دا وخت په عدالتونو کې مقدمې روانې دي باید د هغوی د خوشې کولو لار دې ونیول شي او دوی ته دې سزا ورکړي شي. دی مجرمانو په ضد مقدمو کاروانې تیزول پکار دي او دوی ته دې سزا ورکړي شي او دا صرف موږ سیاسي قیادت نه بلکې د پاکستان پوز له طرفه هم دا ویل کیږي. هونډه کې ګډون کوونکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم وویل چې سیاسي اختلافات په خپل ځای خولې د ترهګرۍ په ضد جنگ یو ملکي ستونزه او په دې کې دوی حکومت سره پوره پوره ملاتړ ته تیار دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
کابل ته د پاکستان د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د سفر په لړ کې دواړو هیوادونو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې به په خپل منځ کې همکاري کوي. د پاکستان د پوز مشر د پېښور له خونړۍ حملې یوه ورځ وروسته پرون کابل ته لاړ او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره یې د دواړو هیوادونو پر امنیتي همکاریو خبرې وکړې. له ولسمشر غنی سره د راحیل شریف د خبرو تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
افغانستان او پاکستان پرون ژمنه وکړه چې په ګډه به له تروریزم سره مبارزه کوي. د پاکستان د پوز لوی درسیز په پېښور کې پر یو ښوونځي د وسلوالو طالبانو له بریده یوه ورځ وروسته کابل ته سفر وکړ او د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د دو هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد پر همکاري خبرې وکړې. ولسمشر غنی د پاکستان د پوز له لوی درسیز سره په کتنه کې یو ځل بیا د پېښور پر پېښه خوښیني څرګنده کړه. ویل د پېښور حمله کوونکي د هغو تروریستانو په شان دي چې د پکتیکا په یحیی خیلو او د کابل په استقلال لیسه کې د افغانستان پر ماشومانو او ځوانانو وحشیانه بریدونه وکړل. افغانستان له ډېرو کلونو راهیسې پر پاکستان تور پورې کوي چې افغان طالبانو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې او د طالبانو مشران د پاکستان له خاورې څخه په افغانستان کې جګړه تنظیموي. په وروستیو کې پاکستان هم ورته تورونه لګوي. وایي چې د پاکستاني طالبانو مشر د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې اوسي. ولسمشر غنی د پاکستان لوی درسیز او د آی اس آی مشر ته وویل هغه وخت راغلی چې افغانستان او پاکستان په صداقت او موثریت په ګډه د تروریزم او افراطیت پر خلاف په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره جدي اقدامات وکړي. د پاکستان لوی درسیز جنرال راحیل شریف وویل هڅه کوي د پېښور د سې شنبې د ورځې پیښې عاملان ژر تر ژره ونیول شي او سزا ورکړي شي. پا پاکستانی رسنیو ویلی و چې جنرال راحیل شریف به د افغانستان له ولسمشر وغواړي چې د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله پنیولو او پاکستان ته د هغه په سپارلو کې مرسته وکړي. خو د افغانستان د جمهوری ریاست په خبر پانه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي، مګر د پاکستان د لوی درسیز له خولې راغلي چې افغانستان او پاکستان باید د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره په ګډه د تروریزم پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل کابل ته د پاکستان د لوی درسي سفر له خپلو ناکامیو په بل خوا د پام اړولو لپاره یو هڅه بولي.
افغانستان دولت د وار وار د ویلي چې دلته مراکز د تعلیم تربیه د تروریستانو ده او پراخ کې مرافق فضلاده. تاسو ګورئ چې افغانستان کې د ټول اروپا سربازان وجود لري، د امریکا وجود لري او استخبارات ټول افغانستان کې وجود لري. نو دا امکان نه لري چې دلته به مراکز وي، دلته به هغه ملا دلته وي، دا څوک به نه وي.
ښاغلی امرخیل همداراز وایي چې پاکستان غواړي چې په دې توګه پر افغانستان فشار راوړي او داسې وښيي چې د پېښور د حملې مسؤلان د افغانستان په خبره کې دي. د پاکستان د پوز و جکپوري چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د پېښور د سه شنبې د ورځې په حمله کې ځینو شاملو کسانو په عربي ژبه خبري کولې او لدې داسې ښکاري چې هغوی د پولي له پورې غاړې سره تړاو لري.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبای صدر عثمان خان کاکړ وایي د پاکستان پوز د افغانستان ته خبر نه بیایي او په پاکستان کې د نن دي د وسوالو طالبانو پر ضد عملیات وکړي. د نوموړي په خبره د هیواد استخباراتي ادارې د نور د وسوالو ملاتړ بند کړي. عثمان کاکړ سره زموږ همکار خدای نور ناصر پرون افغانستان ته د جنرال راحیل شریف د سفر په اړه مرکه کړي او په لومړي سر کې ورڅخه پښتل چې د پېښور تر پیښو وروسته کابل ته د راحیل شریف تاګل او افغان مشرتابه څخه د پاکستاني طالبانو د سپارلو غوښتنې ته په کوم نظر ګوري؟ نو موړی په جواب کې وایي
سپال دسمبر کوم واقع وسو زموږ د ماکوم پښتونخوا وطن په تاریخي مرکز پېښور ټول پښتون افغان د ملک ټول جمهوری خلک په دې باندې زرشینی دي. دا ظالمانو داس بربریت وکړلې چې د ابو جهل او د چلر او د چنګیز د علاقو د هر ظالم ظلم ته هغه له مشرمولې او فلانه یې کړل. خبره بنیادی دا ده رایل شریف صاحب تللی دی افغانستان ته
پدې بچوک
ځان نه خلاصي، نه مو پدې باندې څوک ځان دخ کوي. دلته په پاکستان کې سیدا ان چې د دوی د شتګردانو کې میاډي دي دوی کوم ځموري پرکړګی نه ننم ټول وزیرستان پر دې باندې گوا دی چې د شتګردان نه دمړ سی وی عامه لسم سی وی نه سل د شتګردان نه میډیا ته نه دی پیش کړی دا موږ دخ کړی. بره خبره بنیادی دادا ډایورشن منه کوي، خبره دا نه ده خبره و پر بل خوا باندې نه بیا یو پلان بکې د لیسې کوم ځموري ده پارلیمنت ځمواري ورکړي د هال پارټیز کانفرنس مخ کې ورکې دانه وکي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي قدرمن چیرمن محمود خان چکزي واځي ورته ویل په وزیر اعظم اسکا هال پارټیز کانفرنس کې سي او انټيليجنس والو او ایسای تک شین دا حالت سده دا په دوه میچ کې د برابر دي خان زګا
هغه په افغانستان باندې تور لګي
زته دا 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 ناروا د خبره ده. افغانستان خپل د دشتګردي شکار دی، افغانستان خپل د ځای مداخلت کیږي نه کیږي دلې د دې کم کارونه چې د خپل ځمواري پرکې کم حال پارټیز کانفرنس په پېښور سوي دی ټول پارټیان متفق سوي دی رایل صاحب او د انټيليجنس ادارې دی د دې ګوندونو د دې پارلیمنت او د ممبرانو او د وزیر اعظم څخه خبر کړه د پردا د سخت دولار سي دغه حال د دشرګردي ختم کولغه پر بل خوا به خبري نه بیاي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبایي صدر عثمان خان کاکړو چې کابل ته د پاکستان د پوز د مشر د سفر په اړه مشال رادیو ته خپل نظر څرګندوي.
دا مشال رادیو ده.
په پېښور کې د 14 دسمبر تر برید وروسته د سیاسي ګوندونو مدني ټولونو او د زده کوونکو د سازمانونو لخوا پرون یو لړ مظاهرې تر سره شوې او ځینې غونډې او مظاهرې به نن هم کیږي. مظاهرچانو د ترګرو او ترګری په ضد ناری ووهلې او له حکومت او امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د ترګرو په ضد دی بیل توپیر عملی کاروای وکړي. په ډیر نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي چې د مظاهرچانو په ژغ پیلېږي.
د
دا مظاهره تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو د ټولنې لخوا ترسره شوه او په پیښور کې په ښوونځي د وسلوالو طالبانو د برید په ردعمل کې د یادې ټولنې یو غړي سالار خان مندوخیل مشال ریډیو ته وویل
د دهشتګردو چې هغه هر څوک دي له هر ځای سره تعلق لري په هر ځای کې د موږ غندو او موږ پر تعلیم باندې حمله سوې ده موږ پر کام حمله سوې ده موږ پر بچانو حمله سوې ده دوی مقصد دا دی چې د پښتانه کام تعلیم ووي پښتانه دا فیصله کړې ده چې موږ به اتیار به کلم او کتابي دوی دا فیصله کړې ده موږ د دوی لاسونه باسو خدا ارمان به نصفره
هم تیر ورځ په پیښور کې د قومي وطنګون لخوا په آرمي پبلک سکول د بریټ په ردعمل کې یو بل مظاهره ترسره شوه
ما تا خود کردم دست پر لیدرنگ خوله دی کلمه پرزوشی پا پمولو پی خورا
دا قومی وطنگون دا دی مظاهره پر محل د یاد ګون یو مشر پیر رحمان الله مشال ریډیو ته وویل
هر سیاسي لیډر چې را پاسینو هغه په الفاظو کې مزمت کوي د دې لپاره چې کم دی عملی فیصله کول پکار دي عملی اقدامات کول پکار دي خاص کر د پښتونخوا چې کم ریاست ته کم حکومت ته هغه صرف او صرف د دې قوم توانایي په درنو باندې خرج کوي
او په پیښور پریس کلب کې تیر ماخام د آرمی پبلک سکول د پیخي په یاد کې شمی بلی کړی شوې او په دې مراسمو کې د مدني ټولنو استادو د پښتونخوا حکومتي وزیرانو او د سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړو او په دغه محل له خبريالانو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان قاهره وویل چې ترګری یو نظریاتي جګړه ده او باید په نظریاتي بنیادونو د دې مقابله اوکریشی
سارے سوسائٹی کے اندر اس جو مذہبی فساد ہے انتہا پسندی ہے
مونچی پٹولنہ کی دکم مذہبی فساد او سخدریزی سر مخیو د دے د مقابلے لپاره د نظریاتی مکالمے ضرورت دے دا یو نظریاتی جگڑا دا او پا نظریاتی محاذ پدی کی د جنگیدو ضرورت دے او دا یوازی د حکومت یا یوازی د پوز یا یوازی د یو ادارے د وس خبره نه دا او دی کی با مونگ طولو دا کردار لوبول وی دا تراغرو مرستکون کی او دا وی دا مبخوره مرستکون کی خلق پا سیاستوالو میڈیا ججانو جرنیلانو او کاروباریانو کی هم شتون لری
جرنیلو میں بھی ہیں بزنس مینو میں بھی ہیں
دا پیخور پا ورسکروڈ دا آرمی پبلک سکول دا بری درستو دا دری ورزو دا سوک المنزلو اعلان شوی دے او دا دی پیخی پا غبرگون کی با نن هم دا بیلابیلو سیاسی گوندونو او مدنی ټولنو لخوا احتجاجي غونډي تر سره کیږي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
په کوټه کې هم د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لوستونکو سازمانونو تجارانو او د مدني ټولنو غړو د پېښور پر سکول د بریټ په ضد احتجاج کړی او د وجسو ماشمانو په یاد کې شمې بلی کړې پرم په دې احتجاجونو کې ځینو د ترګری د دې پیر سیمواله د پاکستان پوز او استخباراتو بلل خو ځینو بیا د دوی په حق کې شعار نور کول نور هله کوټه د مشال رادیو خبريال خدای نور نصر کوي
په کوټه کې د چهارشنبه په ټول ورځ بیل بیل سیاسي ګوندونو د لوستونکو سازمانونو د شار تجارانو او خبريالانو د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته د پېښور پر سکول د بریټ پر ضد احتجاج کړی او د وژل شویو ماشومانو او ښوونکو په یاد کې شمې بلې کړې د پښتونخوا د لوستونکو سازمان یا پی ایس او د دې بریټ غندنه وکړه او د دې ذمہواره یې د پاکستان استخبارات پاوز او د دوی پالیسي یو بللې د دې سازمان په خبره د پاکستان ریاست باید د ش او بد ترهګر فرق ونه کړي د دغه سازمان یو غړي کبیر افغان احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې وویل
لعنت دې د دې مال پر امیرانه قوتونو چې نن نم وایي چې ش دهشتګرد او بد دهشتګرد ډېر د هغه دهشتګردان چې افغانان وژني چې پښتانه وژني چې زموږ ماشومان وژني دا ته دې ش دهشتګرد وایي موږ مو طالبه کو لریاستا چې دا فالسي ختمه کا ټول وطن دی وسوازي
که څه هم د پښتونخوا د لوستونکو سازمان وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید د پاکستانی ریاست د خپلو غلطو پالیسیو له عمل سوی خو ځینو نورو سیاسي ګوندونو او د لوستونکو سازمانونو بیا په دې احتجاج کې د پاکستان د پاوځ په حق کې شعار نه ورکړل لدی سره چې ټولو سیاسي ګوندونو د لوستونکو سازمانونو خبریالانو تجارانو وکیلانو لویو او ماشومانو د پېښور پر سکول د وسلوالو د برید په سختو ټکو کې غندنه وکړه. نو هلته د سنا په نامه یوې مېرمنې بیا په دې احتجاج کې وسلوالو ته څه داسې پیغام ورکړ: دغه ډول بریدونو څخه هغوی موږ کمزوري کولی نسي، بلکې موږ یې نور مضبوطه کړل. زما په فکر موږ نور زیات سره یو سو، موږ نور مخې ته راغلل او د دې هر څه مخامخ مقابلې ته تیار یو. تاریخ به لیکل کېږي چې ګټه به زموږ وي او دا خلک به یې بایلي. بلې خواته د کوټې د موسی کالج په لوبغالي کې د پېښور په سکول کې د وژل سویو لپاره غایبانه د جنازې لمونځ ورکړل سو چې پکې د بلوچستان اسمبلی غړیو او نورو لوړپوړو چارواکو ګډون درلود. او تر هغه وروسته بیا د چهارشنبې په ماښام په بلوچستان اسمبلی کې د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته او په یو شمېر نورو ځایونو کې په دغه برید کې د وژل سویو کسانو په یاد کې شمې بلې کړل سوې او د برید کوونکو پر ضد یې شعارونه ورکړل. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
پرون د بلوچستان پښتون میشتي سیمې لورلای کې هم عام خلک او د مدني ټولنې غړي پر سړکونو راوتلي ول او د پېښور د خنړې پیښ په خلاف لاریون ترسره کړ. دوی پر دې مهال د پیښ له قربانیانو سره غمرازي څرګنده کړه. نور حال د نیاز مساخیل پر راپور کې واوري.
د واک یو تنظیمون کې صبر کاکړ د پېښور د خنړې پیښ په لړ کې د عام خلکو لخوا ترسره شوی واک په اړه د اسکایپ لالاري مشال ریډیو ته وویل:
ګډون یقینا کته د دې وخت تصویرانو ګورې او د خلکو هغه ټیم ته تعداد لیدلی وای نو دا به ډېره زیاتی وي که موږ دا ووایسي یا یو څه سوه کسانو ولکه دا ولای سم په زرهو کسانو نن په لوبی ښار کې د دې سکمه دماکه سوي او د هغې پر زور مذمت وکړي او د دې ریلۍ کې دوی ثابته کړي چې دوی د دهشتګرد سوچ او دهشتګرد واقعیت همیشه خلاف دي او دوی نن راوتلي په روډو باندې.
صبر کاکړ زیاته کړه اوس خلک چوپ نکشنی او اوس دوی پوسیوی دي چې ژغ پورته کول پکار دي.
زدا ویل چې خلکو سکم لمر سره واکه شرکت وکړي ډیر د خلکو سیاغه ان ایجوکیټډ و لیکن بیا هم دوی د ایجوکیشن د کاز د پاره او د دې د بشاور سکم د واکه سوګي د مزمت د پاره لمر سره شرکت وکړي داغه د صبر تی چې دا خامخا د رنګ ریلیز واکس دی هغه د خلکو پر مایند سیټ باندې او دغه پر فکر باندې اثر اچي. زدا سمرم په دې حوالہ سره لورلای ډیر خوش نصیب ته سپاره کې ډیر شش ځوانان او ډیر اکټیویست وی داغه په دولت باندې سدي نن موږ د د خپل یوکشنی اکټیویزم مظاهره وکړه د انتها پسندی خلاف.
د واک یو بل ګډونوال عتیق الله بیا وایي دوی نه یوازې واک وکړ بلکې د پېښور د خنړې پېښې قربانیانو په یاد کې شمې هم بلې کړې.
هغه د دې پیښې په اړه د خلکو زړه له سترګو وښکې راتلې. هغه خلکو دا اگر سره په دې لارون کې موږ سره ګډون کړو سمج باید ډېر دی وخت راوتلی اوس هغه خلک چې دردېدلې دي هغه پته خو موږ ته نشته که تاسو داسې احساس کړئ چې دا جنازې زموږ کور ته راغلي تاسو به څه احساس کوئ؟ د هغه په یاد خلکو وژړل ډېر افسوس یې وکړو او د هغو کورنۍ ته د صبر دعاګانې وکړلې.
یاد دوی د تیری سه شنبه په ورځ د پېښور د خنړی پېشي چې تر یو سلسلويشت زیات قربانیان لرل په خلاف په سیمه کې د مدني ټولنې او عامو خلکو لخوا مظاهره او لاریونونه ترسره شوي دي چې لړۍ لا هم روانه ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اسلام آباد پر ډی چوک باندې د خپل ګوند احتجاجي ناستې یا درنې د پای ته رسولو اعلان کړی دی. نوموړي پرون ماښام د ګوند غړو ته په وینا کې وویل چې دا پریکړې د پېښور تر پیښې وروسته کړې ده. نور حال رابعه اکرم خان راکوي.
درنې ته د خطاب په وخت د عمران خان وینا وه چې پېښور کې شوې ټولګوندیز کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ته د ترهګرۍ خاتمې لپاره د خپل مکمل حمایت باور ورکړی دی. د تحریک انصاف مشر وینا وه چې هغه په کانفرنس کې د حکومت رویې له وجې تلل نه غوښته خو هغه د ملک په خاطر یاد کانفرنس کې ګډون وکړو. عمران خان خپلې وینا کې زیاته کړه چې د پېښور کور کمانډر سیاستدانانو ته وویل چې څه حالات دي او کومه ترهګري چې وشوه نو په هغې کې د سرحد نه بهر فورسز هم ککړ دي. دوی وویل موږ خبرې اترې وکړې چې په دې حالات حالاتو کې مونږ له سپکار دي او د ملک دا ضرورت دی چې کام یوځای شي. نو زه په دې نتیجه ورسېدم چې نن د پاکستان کوم حالات دي نو مونږ له به درنه ختمول وي. عمران خان د درنې ختمولو اعلان په وخت وویل چې هغه کال 2013 کې شوی د درغلي او تحقیقاتو مطالبې باندې اوس هم ولاړ دی، او که نواز شریف د تحقیقاتو د لوس نه شاته شو نو هغه به خپل احتجاج بیا شروع کړي. په دې مهال د پاکستان تحریک انصاف چیرمین مطالبه وکړه چې د درغلي او تحقیقاتو لپاره د زر عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او په دې لړ کې د زر مذاکرات هم وکړی شي. یاد دی د اګست په میاشت کې پاکستان تحریک انصاف انتخاباتو کې شوی درغلیو خلاف اسلام آباد کې احتجاجي درنه شروع کړې وه، او روانه میاشت کې د پلان سی تر لاندې د ملک په مختلفو برخو کې احتجاجي مظاهرې هم شروع کړې وې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار 9:30 سوې د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې به د شو او بدو طالبان ترمنځ توپیر نه کوي او د ټولو په ضد به یو شان کاروایی کوي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې د پارلماني مشرانو تر غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې د خبرو پر مهال له ترهګرۍ او سختدریزي سره د ګډې مبارزې ژمنه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر په پېښور کې پر یو ښوونځي له حملې یوه ورځ وروسته پرون کابل ته لاړ او له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ پر ضد د دواړو هیوادونو د همکارۍ پر زیاتېدو خبرې وکړې. د پېښور او کوټې په شمول د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د پېښور پر سکول د خونړي برید په ضد مظاهرې او غونډې روانې دي. په دې لړ کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د زده کوونکو د سازمانونو له لوري د پیښه غندنه سوې او له حکومت او امنیتي ادارو غوښتل سوې چې نور د ټولو ترهګرو په ضد عملي اقدامات وکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د اسلام آباد پر ډي چوک باندې د خپل ګوند احتجاجي ناستې یا درنې د پای ته رسولو اعلان کړی دی. د پاکستان په کراچي ښار کې تیر شپه 15 وسلوال وژل شوی دي. د کراچي امنیتي چارواکي وایي دغه وسلوال د منګو پیر په سیمه کې د 2 ساعته وسلوال نشدې په ترڅ کې وژل دي. چارواکي ذاتي وژل شوي کسان د تحریک طالبان پاکستان غړي دي. د افغانستان د کونړ ولایت والی هیله څرګنده کړې چې دولتي ځواکونه به تر نن غرمې پورې د دانګام ولسوالۍ د هغو خلکو مرسته ورسیږي چې د طالبانو پر ضد یې پاڅون کړی دی. د کونړ والی شجاع الملک جلال اول د کابل او ننګرهار ولایتونو او همدارس د هوایي او کماندو ځواکونه د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره سیمې ته رسیدلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وايي هیواد به له 3 لسیزو وروسته له کیوبا سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د اډیکولو لپاره خبرې پیل کړي. او اردن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړې چې د یو کال په موده کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د موافقې د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي. وسوارې سیدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼې د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چورته غوښو.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د نهې په ورځ په پېښور کې شوي پیښې او 13 ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوي د قومي پارلماني غړو په غونډه لیکلي دي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې کوم خلکو د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د طالب علمانو په شمول 122 کسان ووژل او 250 زیات جوبل کړل، نو دوی یو وار بیا د دې خبرې ثبوت ورکړو چې د دوی اسلام خو څه کې چې انسانیت سره هم تعلق نشته. دا خلک خبره د شریعت د بالادستۍ کوي خو اسلامي تعلیماتو نه بي خبر دی. ادارې لیکي چې د ترهګرو د دې کاروایي جواب همدا کېدی شي چې ټول سیاسي قوتونه خپل منځي اختلافات یو طرف ته کیدي او د ملک او قام خراتلونکي لپاره یو موټی شي او د پاکستان دښمنو قوتونو ایجنډا ناکامولو لپاره د پاکستان فوج سره اوګه په اوګه ودرېږي. ادارې په اخیره کې لیکي چې د ملک بقا او سلامتۍ لپاره د کوټلي ګامونو پورته کولو ضرورت دی، چې پکې د ترهګرو ته سخت نه سخته سزا ورکول، د ججانو په شمیره کې اضافه کول، افغان کډوال زر تر زره واپس خپل ملک ته لیږل، گاونډي ملکونو سره د ترهګرۍ خاتمه لپاره یو موثره نظام جوړول او د ترهګرۍ مخنیوي پالیسی پوره په شدت سره په استعمال کې راوستل پکار دي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریا د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په شوي غونډې لیکلې ده. اداریا لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د قومي ګوندونو اجلاس، د وزیر اعظم لخوا د مرګ سزا باندې د پابندي خاتمه کول، د فوز مشر جنرال راحیل شریف او استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر د افغانستان اسلامی دوره کول او د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله پاکستان ته د حواله کول او د پولې دوانو غاړو ته د ترهګری په ضد د ګډ اپریشن په حق لا سلام مشورې کول یقینا چې سنجیده ګامونه دي. ادارې لیکي چې وړاندې هم په درزنونو مشاورتي اجلاسونه او د ترهګری مخنیوي لپاره فیصلې کړې شوې دي، خو دغه ګامونه هغه شان مؤثره ثابت نه شو د کم چې اولس توقع لرله. ادارې په اخیره کې لیکي چې تر څو د ټول ګوندیز کانفرنس خبره ده، نو په دې کې د ټولو ګوندونو د غړو ګډون کول او حکومت ته د هر قسمه مرستې یقین ورکول یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې تر څو په ملک کې یو هم ترهګر موجود وي، نو تر د هغې خاتمې دې ټول ګوندونه همداسې یووالی ښایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي کچیرې د پاکستان پوځ ترهګري ختمول غواړي، نو باید د ټولو ترهګرو ډلو خلاف یو پالیسي ولري. بلخوا واشنگټن پوست رسپانه لیکي په پاکستان کې طالبان د ماشومانو خلاف کاروایانی کوي او حکومت یې په مخنیوي کې لا هم پات راغلی دي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
په پېښور کې د تېرې نهې په ورځ وسلوالو د ماشومانو په یو سکول حمله وکړه چې پکې ګڼ ماشومان او د هغوی استادان ووژل شو او ګڼ ژوبل شول. نیویارک ټایمز لیکي دا په پاکستان کې داسې لومړنۍ پېښه نه ده چې په ولسي خلکو ترسره شوه. وسلوالو په هغو ځایونو هم بریدونه کړي چې د پوځ د کنټرول لاندې دي، چې پکې پوځي اډې او ایرپورټونه هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځ دوه مخې لوبه کوي، یو خوا وایي د ترهګرو خلاف عملیات کوي او بل خوا د نړیوالو نه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره فنډونه اخلي او بیا د داسې طالب ډلو مرسته کوي چې په افغانستان او هند کې جنګیږي. که څه هم پوځ وایي دوی په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو ځینې څېړونکي بیا وایي د پاکستان پوځ اوس هم د هغو طالبانو مرسته کوي چې په افغانستان کې د حکومت خلاف جنګیږي. نیویارک ټایمز لیکي د ترهګرو د ختمولو لپاره به پاکستان ته په خپله پالیسۍ کې بدلون کول وي. د دغې لپاره یو ذمهوار حکومت پکار دی او باید ټول سیاسي مشران په دې ځان پوه کړي چې ترهګري او بدامنی پر دې نه ختمیږي چې د ترهګرو یوه ډله به ختموي او بله به جوړوي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي په پاکستان کې طالبان زیاتره ماشومان په نخښه کوي. دوی د تعلیم خلاف دي، په سکولونو حمله کوي او د پولیو مهم خلاف یې هم یو تګلاره خپله کړې. د دغه هیواد په یو شمېر برخو کې په پولیو کارکوونکو بریدونه وشول او ډیرو پکې ژوند وبایله. واشنگټن پوسټ لیکي تر ډیره وخته خو د پاکستان سیاستوالو د طالبانو سرګند مخالفت هم نه کولو، او کله چې تیر کال وزیر اعظم نواز شریف په واک کې راغی نو لومړی یې د طالبانو سره خبرو په وړاندیز کار شروع کړ. که څه هم د طالبانو لخوا وسلوال بریدونه نه دي ودرېدلي، خو حکومت د دغه ترهګر ډلو خلاف عملیات د څه وخت لپاره ودرول. ورځپاڼه لیکي اوس چې کله په پېښور کې په یو سکول حمله وشوه، نو هم د دفاعي چارو ځینې څېړونکي دا وایي دا د افغانستان او هند استخباراتو لخوا شوي، خو باید دوی لومړی خپل ځان ته وګوري او ټول ترهګر په یوه تله کې واچوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سپین مانی وایي ولسمشر باراک اوباما به په څو ورځو کې پر روس باندې د نوو بندیزونو لایحه منظوره کړي. دا لایحه وار د مخله د کانګرس د دواړو مجلسونو لخوا منل شوې ده. پر دې لایحه باندې د ولسمشر اوباما تر لاسلیک وروسته به د روس د توانایي او پر دفاعي څانګو نوي بندیزونه ولګیږي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې راپور جوړ کړي چې رضوان مراد درته اوروي.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به په څو ورځو کې پر روسیې د نویو بندیزونو لایحه چې د کانګرس دواړو مجلسونو تصویب کړې ده توشیح کړي. د دې لایحې له مخې به د روسیې د انرژۍ او په دفاعي سکتورونو نوي بندیزونه ولګیږي. دغه راز د نوې لایحې پر اساس د روسیې د تیلو د صنایعو د پرمختللې ټکنالوژۍ برخه به هم د بندیزونو په دایره کې شامل شي. د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست د سه شنبې په ورځ وویل چې دی پیشبیني کوي چې دا لایحه به د روانې اونۍ تر پایه پورې توشیح شي. که څه هم چې په روسیې د نوي بندیزونو لایحه له تخنیکي نظره اجباري نه ده، خو اوکراین ته د 350 میلیون ډالرو په ارزښت د ټانکونو او زغروالو وسایلو ضد وسلو، بې پیلوټه اکتشافي الوتکو او نورې مهماتو د ورکولو اجازه ورکوي. اخوا بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د سه شنبې په ورځ په لندن کې ویل چې روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین د مسئلې په اړه مثبت ګامونه پورته کړي دي.
The sanctions were clearly intended to invite President Putin to make a difference.
دا وای بندیزونه د دې لپاره لګول شوې دي چې د روسیې ولسمشر پوتین د نویو انتخابونو غوړه کول تر او بولی. دا بندیزونه څو میاشتې مخکې هم لري کېدای شو. دا بندیزونه په څو ونیو او په څو ورځو کې لري کېدای شي. جانکری ویل لوی د سنه غوړې د روسیې خلک ځانمن شي او هله مند چې د اوکرين پاړه له مسکو سره په خبرو کې پرمختګ وشي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه پر اس په پاریس کې ویل زیات دلایل شته چې لمخې دا فکر کېده شي چې د لویدیس د بندیزونو هدف په روسیې کې د رژیم بدلون دی.
Can assure you that Russia would not only survive but would come out stronger out of this.
دا وای زه تاسو ته ډاډ درکوم چې روسیه به نه یوازې ژوندۍ پاتې شي بلکې له دې مسألې څخه به په پیاوړي ډول وځي. موږ د تاریخ په اوږدو کې له دې څخه په سختو شرایطو کې پاتې شو یو او هر ځل ترې پیاوړي بهر شو یو. تاکل شو چې د روسیې اوکرين او د اوکرين د دوه بیلتون غوښتونکو سیمو او اروپای ټولنې ترمنځ د خبرو اترو نوې پړاو 13 اونۍ د بلاروس په مرکز منسک کې ترسره شي. خدا خبره وزندې دي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري او زو د شام پر لور له شام څخه راپورونه کې ویل کیږي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د کوچنیانو پر ضد وحشانه ظلمونه کوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او عاجلو چارو لپاره د عمومي منشي مرستیاله والري اموس وای د کوچنیانو پر ضد د اسلامي دولت د ډلې ظلمونه مخ په زیاتې دودي. د دې پیښې نور تفصيل جان اقال کو زیرا کوي.
د بشری حقوقو او عاجلو مرستو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله والري اموس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل په تیرو څو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د کوچنیانو وژنې په عام محضر کې اعدامونه په صلیب زړول او سر پرې کول مخ په زیاتېدو دي. فعالان وایي د سوریې په راقه خرګوټي کې چې د اسلامي دولت وسلوال پرې حاکم دي یو ولس کلن تنکی ځوان په دې جرم چې د وسلوالو د مرکز تصویرونه اخیستل د درې ورځو لپاره په صلیب زړول شوی و. راقه په خاموشۍ کې قتل کیږي په نامه فعالانو په وی اعلامیه کې د اعدام شوي تنکی ځوان عکسونه خپره کړي او خي چې وسلوالو د هغه په غاړه کې یو لوحه اچولې او پرې لیکل شوی چې د 1500 ترکی لیرو په بدل کې د اسلامي دولت د ډلې د مرکزونو فلمونه اخیستل. د اسلامي دولت وسلوال د غراز په زور کوچنیان هغو ساحو ته بوزي چې خلک پکې اعدامیږي او دا کوچنیان د اعدام صحنې ویني. دوی د غراز د سرپرې کولو لاس پرې کولو او نورو سزاګانو صحنې هم ویني. د ملګرو ملتونو د اګست میاشتې راپور کې ویل شوي و د اسلامي دولت وسلوالو هغه کوچنیان چې سینونه یې له اتلسو ښکته و له اسلامي اصولو څخه د سرغړونو په ګډون د بېلابېلو جرمونو په سزا په عام محضر کې اعدام کړي دي. ملګرو ملتونو د یو دیارلس کلن هلک مرکه او د سترګو حال بیان کړی چې وایي د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یو روزنیز مرکز یې کتلی او د ده په مخ کې ښځې د زنا په تور سنګسار شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او عاجلو مرستو د چارو لپاره د عمومي منشي مرستیاله میرمن اموس وای په سوریه کې کوچنیان د پوځي روزنې لپاره کمپونو ته استول کیږي او په وسلو سنبالیږي. د اموس په وینا 350 تنه کوچنیان چې ځینې 15 کاله عمر لري په راقه کې د جګړو لپاره روزل شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله د غرض وای د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې په کوبانی کې د کوردي مهاجرو 12 کلنې لورې هم د جنسي ګټې اخیستنې په مقصد نیولې دي. په ځینو سیمو کې خلک خپل ډېرې ځوانې او کوچنۍ لورې په زور ودوي او بیره لري چې د اسلامي دولت وسلوال ممکن بې خاوند ښځې او پیغلې نجونې په زور بوزي او خپل وسلوالو ته یې په نکاح کړي. د بشری حقوقو د څارنې سازمان د اکتوبر میاشتې راپور کې ویلي و د اسلامي دولت وسلوالو د کردانو د یزیدي قوم شاوخوا 1500 نجونې او ښځې تښتولي او د جنسي کنیزو په توګه ورڅخه کار اخیسته دی.
او زو د افغانستان د کونړ پر لور د افغانستان د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ اوسېدونکو وای د جګړې لامل په لسګونه ماشومان ورکتي او سوال طالبان د منډلو او نیولو هڅه کوي. خلک وای دوی له دولت څخه یوازې د جګړې په سیمه کې د راګیرو کسانو د خلاصون غوښتنه کوي. نور حال روح الله انوري راکوي.
د پاسون کون کو یو مشر حاجی منزمین خان د چاچی د کورنۍ غړي د طالبانو د ولکې لاندې سیمو کې پاتې شوی وای د دوی د کورنۍ وغړي د مرګ غواغ سره مخ دي خو پنځم ورځ د چي د وسلوالو طالبانو په ضد د حکومتي مسولینو پلان نه جوړیږي.
دښمن په موږ باندې تعرض کړی. دښمن څه په جګړه کې ښکېلیو. نظامی قوتونه موږ ته نه دي رسیدلي. زموږ نه تقریبا د 10 کیلومتر لرې فاصله کې اوسېږي. فقط دغه د ولسوالۍ خو شای کنټرول کړی ده. اوس هلته زموږ ماشومان زنانه بندي پاتې دي. هغه په تپو تلاش دی ګوري دغه ظالمان لاس تر نه ورځي.
هغه وای په سلګونو بهرني او کورني وسلوال راغلي او د دوی پر خلاف بریدونه پیل کړي. د خلکو کورونه سوځولي او لا هم د کورونو سوځولو لړۍ دوام لري.
زمان خلاف وروره تقریبا د 2000 په خوښه کې دشمن الته زیاده ورور دا پاکستانی پنجابیان او مستقیما د پاکستان خلک مخ سره جنگي.
حاجی منزمین خان وای کچیرته د دوی ماشومان او خزی او وجل شي او یا هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ورشي نو له هغه ورسته د عملیاتو پلان عملی کول به بیګټی وي. دوی یوازې د حسارو کسانو د خلاصون غوښتنه کوي.
غوښتنه مو ده چې دولت نه هیڅ نه غواړو، فقط دغه ماشومان لاله را دغه کی او چې دغه د ماشومانو ژوند او دغه د زنانه ژوند او دغه د ولسی خلکو ژوند لا کوم چې باقی راته پاتې دار د تحفظ کې اوسه چې دغه غوښتنه ده.
د کونړ والی شجاع الملک جلال چې خپل د سیمی لیدو لپاره اسمار ولسوالۍ ته تللی و، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه افغان ځواکونو د پاڅون کوونکو د خلاصون لپاره کوم لازم اقدام نه دی کړی، خو اوس پریکړه وشوه چې ډیر زر پوځي عملیات پیل شي.
او تصمیم دا ونیو چې باید پیشقدمي وکړي، چې پیشقدمي ونه کړي نو دغه خلک زما نه نوګرم خراب وي. او اوسه پورې چې کوم څه قسم لازم هغه څه پیشقدمي نه ده شوې. دوی وایي چې مونږ د پلان مطابق مخکې ځو، ولس خو داسې دغه پلان ته نه ګوري، هغه خو وایي چې زما بچی او زما ښځه په خطر کې ده، ځان راورسوه. نو چې دا روانېدو هغه خپل قطاعت او حرکت وکړو توکل په خدای داسې کېږي.
د تیرو څو ورځو جنګونو له امله د دولت پلو ځواکونو څخه اته تنه وژل شوي او پنځلس ټپیان شوي او همداراز وسلوالو ته هم زیات ځاني تلفات رسیدلي، خو وسلوال طالبان بیا دعوه کوي چې دولتي ځواکونو او پاڅون کوونکو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
او سم ورسېدلې ځانګړي ونې خبرونه د تاریخ پاڼې ته چې دا ځل د مردان تخت بای ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام تاسو لپاره له پېښور خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو، نن نخواوشه یو سو کال وړاندې د خیبر پښتونخوا مردان خار نه 14 کیلومتره قطب اړخته د غرونو په منځ کې د بودم د تعلیماتو او د عبادت لپاره چې کوم ودانه جوړ شوی وي هغه نن موږ د تخبې د کندراتو په نوم پیژنو. او دغه لرغونی آثار د پاکستان هغه څو ځایونو کې شمار دي چې د ملګرو ملتونو د ساینس تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو په کار 1978 کې نړیوال لرغونی آثار یا ورثه ګرځولې دي. نن زموږ د پروګرام موضوع هم د تخبې کندرات دي او د تاریخ استادانو او لرغونی آثارو کارپوهانو سره د بحث پرانا کې به دا معلومات درکو چې دغه د کانون جوړ ودانه کلا او د چا په وخت کې آباد شوی وي، بیلابیل وختونو کې د دې حیثیت او څنګه شال شو او بیا کلا دغه کندرات یا آثار اوموندل شو او اوس یې سهال دی. دا ملګرو ملتونو د ساینس تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو چې کله د سند صوبې مونږه دوړو او د پنجاب ټکسلکې زړې آبادې نړیوال لرغونی ورثه وګرځول، نو د خیبر پښتونخوا مردان کې د بود مت دغه عبادت ځایونه او مدرسې ته هم دغه درجه په دې بنیاد ورکړه چې دا مونږ ته د خپل وخت د انسان د جون جواک خوراک څخه دود دستور د عبادت او زده کړې ځایونو سره سره د یو منصوبې لاندې دا ودانې جوړولو نقشه وړاندې کوي. دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر او څېړنکار او لیکوال پروفیسر فدا الله سهرائی چې د تخبې په لرغونی آثارو ای گایډ ټو تخبې نومي کتاب هم لیکلی دی، وایي چې د غونو په منځ کې د کانو دغه ودانې نه صرف د بود مت منونکو د عبادت ځایونه وو، بلکې د خپل وخت یو لویه مدرسه یا پوهنتون هم وو، چرته چې به د لرې لرې نه خلک زده کړو دپاره راتلل او دغلطه به اوسېدل.
دا تقریبا اول یا دویم صدی مخکې عیسی علیه السلام نه سل یو نیم سل کال مخکې دا آباد، خدا کنټینیوسلی آباد او آخري وخت پورې نو دې کې بلا دغه راغلی دي، تبدیلی راغلی دي ټایم سره. نو سایت دومره امپورټنت دی چې هغه ویشي یار دا جولیا، هغه وی چې جولیا ټکسلا کې چې کوم دی نو دا یونیورسټي وا جولیا نه تقبې شل یو پشل دومره لوی دی.
دا مہاراجا رنجیت سنگھ په وخت کې دا هغه د دربار یو فرانسیسی افسر جنرل کوټ په کال 1386 کې په تخبه کې د دغه لرغونی آثارو نشاندهی وکړه چې بیا وروسته د انګریزانو په وخت کې کنستلې او کودایانه وشولی او دا دغه ځای په ګڼ شمیر کې د ګندارا د وخت بوتان سکې او نور نښانې اومندل شوې چې د پیښور مردان او لاهور میوزیم کې محفوظ شوي دي. د پیښور میوزیم یو چارواکی او سیلنکار بخ محمد په دې کله وایي
اتل سوا او شپږ دیرشم کې جنرل کوټ یو انګریز افیسر د دې ځای تخبای د سایت ویزټ وکړو او دا هغه دریاب کا او دا هغه مینشن کړه. بیا سټیم پس په 1868 کې په اول ځل په دې کې کودای وشو. بیا پکې په 1872-74 کې په دې کې کودای وشو. خو د ټولو نه غټ کودای او غټه سیړنه دا په کار پکې شروع شو په 1908-09-10-11 کې.
دا چې د غزه ته تخبه ولی ویل شي او دغه د تخبه آثار او کندرات په څومره علاقه پراته دي نو په جواب کې بخ محمد وویل
خاص تخبه کې د غر د پاسه پروت دی او د دې رقبه 786 کانال او سوا او شپږ اتیا کانال د دې رقبه ده چې دا نوم د تخبه نوم دا د سنسکرت ژبې ټکی دی او د دې معنا ده واټر ریزروایر د اوبو ټینکی. نو د کورای دوران کې داسې دوه واټر ټینکی دی کې دریاب شوی دي چې دغه دوه واټر ټینکو د دې د اوبو د حوزونو په وجه دې ته دا نوم ورکړی شوی دی.
پیښور پونتون کې د لرغونی آثارو د سانګ استاد پروفیسر ډاکټر نیم قاضی وای چې د بود مت د عبادت ځایونه به اکثر د آبادین لری پراتو چرته چې دغه مذهب عالمان او شاګردان د عبادت کولو سره سره استوګنه هم کوله او د تخبه دغه د عبادت ځایونه نه صرف د خو شاکلونه لری په غر آباد او بلکې دغلته د اوبو سکلو او لمبلو د پاره د اوبو یو چینه هم وا. ډاکټر نیم قاضی وای چې د عیسی سلام د پیدا وخت نه تقریبا سل کال وړاندې د پارتین باچا ګوندو پیریس د وخت نه د ودانې آباد دي چې خورشتي رسم الخط کې داغه د نوم یو کتبه هم ملو شوې ده.
او دا مونږ ته یو کتبه ملو شوې ده په کانی کې لیک ملو شوې ده او خورشتي رسم الخط پای کې د ګوندو پیریس د دور حوالی ملاویږي. داغه نه دا پته لګی چې دا د دې ابتدا چې دا یا د دې کندراتو تعمیر چې دی هغه د ګوندو فریز بادشاہ چې کم د ګنداری یو ډیر مشهور بادشاہ دغه په دور کې شوی دی.
خو بیا په خبر پونتون کې د میوزیم ډایریکټر او د فیدا الله سهرای فرزن ندا الله سهرای وای چې دا تخبه د بود مت آثار په ګندارا کې اړمبنه محفوظ مدرسه یا د عبادت ځای چرته چې نه صرف د بود مت منون کې عالمان او شاګردان محفوظ وو بلکې د دوی سټوپا تان او نور عبادت سامان او ځایونه هم دا حملاورونه پناه او
زیات تر د آرت هیستورینز یا د آرکیټیکچر یا فن تعمیر سره چې کوم خلق تعلق لري نو هغه وی چې په ګندارا کې د فورټیفاید مونیسټریز یا د کلا نوما کمې د وچې کوم دی مدرسې چې کوم دی د بود مذهبونه هغه شروع شوي مې ځکه چې دلته نه اکثر حمله آور بتیری دل او هغه په دې مور هندوستان طرف ته بچتلن دل تر به تبایان تبایی دیو کلا او بیا مخ کی باغه طرف ته تلن
تخبه کی د بود مت کمپلیکس یا ودانه د یولوی سټوپا ویټو سټوپا موناستری او خلوت خانو باندې مشتمل دی. چلوی سټوپا د ګندارا ترس کی جوړه ده چې درې اړه خوته چپل جوړ دی. دغه شان د موناستری ودانه کتب اړخته جوړه ده چې مینس کی د اوبو یولوی تالاب دی او غیر چاپیره تری وړې وړې کوټه پرتی دی. او بیا د مانس یا بشکو د پاره خلوت خانه هم جوړې دي. ډاکټر نعیم قاضی وای چې په شروع کې دغلتا د ډوډۍ یا د خوراک په حوالو د پاره سه تنظیم نو او مانس یا بشکو به د نږدې کلونا وظیفه یا خوراکونه راغونډول چې یو وخت به خوړل.
په شروع کې د دې چې کوم ادمانیستری یعنی هاستل یعنی استوګنه ځای جوړ شي نو په دې کې اغي باقاعده تور باندې چې دې کچن چې دې نه باورچی خانی کنسپټ پکینو بلکې چې کوم داغي بک شو یا مونګ ستینو دا به لاندې بره کو شولو او اغي به وظیفه غوښتله بیگینګ باول بیکو تنه بیکو لو بیا بلړ ل خپل دغه کې به د یو ټیمه غروټې به ال دکی خورل دویم وخت روټې به نه خورل.
خو بیا ډاکټر نعیم زیاتوی چې کله تخبیته د پهنتون درجه حاصل شوه او دغلته د استادانو او د کون کشمیره زیات شوه نو دغلته د ډوډۍ په خولو بندوبس هم او شو.
بیا د تخبیته د یو یونیورسيټي درجه هم دی
د دې هغه حیثیتو کلکه د د مونیسټری یا د سټوپا دغه چوي د صرف د عبادت خانې نه وي په بعد کې دا بیا کلکه د سکول حیثیت یا د کالج حیثیت یا د پوهنتون یو حیثیت دی اختیار کو. نو په دې کې بیا د سټوډنټانو تعداد چې دی هغه هم سیوا شو. نو دغه تعداد چې سیوا شو بیا د کلي نه د خوراک چې دی هغه راټولول چې د هغې سربدای نه پوره کېدو. نو لحاظ هغې خپل بیا باورچی خانم جوړه کړل او پایې کې بیا پخلی هم شروع شو.
دا تخبه د کنډراتو په هکله د تاریخ کتابونه لیکي چې دا پارتي اندور نه واخله تر شپږمه عیسوي صدۍ پورې د ژوند تیرولو او ودانۍ جوړولو یو ترتیب میلاویږي او د کنستلو او کودایانو په نتیجه کې د بیلابیل وختونو سکې او نورې خانی هم ملو شوی دی.
اور دا گنڈو فریس نباد بیا دا کشان خاندان چی دینو دا غی کلک منگتا دل کے کجولا کٹ فائسز دا غی رنبنے بیا ویما تک تو ویما کٹ فائسز او بیا کنشکا اول چی دی یا کنشکا ون دا دیر یو لیوی عظیم بادشاہ تیر شوی دی پا دی دور کی هم پا تخبائی پا کندراتو کی چی دینو کلک دیر تعمیراتی کارونه شوی دی.
دا غر دا پاس آباد دا غر دا تخبه کندرات یا آثار نن هم خپل زول حالت کی دی. خوزین استوپا یا دیوالونا دا کنستولو پا وقت که مات شوی یا اوران شیو چه رستوی دیر خکولی انداز سرا مرمت شوی دی. دا چه دا مردان تخبه که دا بودمت لرغونی آثارو که کم کسم استوپا جوری شوی دی. نو پا دواب که پروفیسر ڈاکٹر نیم کاذی وای
دا استوپا چه دا نو دا کلکا دا گوتم بودا غیره بای پیو لوخی کی واچول اغه ته کلک ریلک کاسکیټ وی او اغه به ریلک چمبر یو خاص زیب او پای کی به کی خود لو چا چا پیره نیر پاسې د کانی یو دغه به تی جوړ کس ټوپه به جوړ کړل. نو دې ته مونږ ریلک ټوپه یا گریټ ټوپه وایو. یو وس ټوپه چې د ماډل ټوپه ای ماډل د ټوپه ماډل جوړ شوی اې کې ریلک کوم پروت وی اغه د ماډل په شکل کوم وی به دریم ټوپه چې د ووټیو ټوپه دا اغه نظر دی کلک یو کس راغلې دی د زیارت لپاره او هغه ته وزې ملو شو چې رزو د خپل عقیدت پیرزونه څنګه پیش کوم. نو هغه یو ورکوټ ستوپه جوړه کړې ده. اور بیا سلورمه چې د ناغې ته مونږ میموریل ستوپه وایو یو یادگار کله کې گوتم بودھ په کوم ځای کې پیدا شو داغه د پیدایش په یاد کې یو ستوپه جوړه شوه.
دا پیښور میوزیم کیوریټر او سیلنکار بخ محمد په وینا پیښور میوزیم کې زیاتر بوتان او مجسمې د تخبه کندراتو نه موندل شوې دي. او هغه وایي چې د انګریزانو په وخت کې د تخبه آثارو باندې ډیر زیات سیلنې او کودایانې شوې وي. خو بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغلته د سیلنې ډیر کم کار شوی دی. خو چې کله په کال 2010 کې د لرغونی آثارو محکمې صوبو ته حواله شوې نو بیا د هغه وخت د خیبر پښتونخوا حکومت ورته زیات پاملرنه وکړه او دا تخبه غرونو کې یو نوی سایټ یا ځای وموندل شو.
په 2010 کې دا سایټ ډایریکټوریټ آف آرکیالوجي اینڈ میوزیم ته د ډیولوشن نه پاس ملاو شو او په 2010 کې پکې ډایریکټوریټ آف آرکیالوجي خدای شروع کا او یو نوی سایټ یو نوی پورشن یې پکې رابر تکو او هغه خدای وک او اوسم دا غي نه پاس پکې اوسم کنزرویشن شروع دی.
دا تخبه لرغونی آثار په خیبر پښتونخوا کې ځانګړي ځای دی چې نړیوال لرغونی درجه ورته ورکړل شوې ده. خو د بده مرغه وفاقي حکومت او بیا صوبایي حکومت له اړخه دې ته هغه مره پاملرنه نه ده شوې کوم چې په سند کې مونجه دوړو او پنجاب کې د ټکسلا لرغونی ځایونو ته ورکړل شوې ده. دا تخبه سرنږدې د سخاکوټ سیمې اوسیدونکي فضل زمان شلمان چې د لرغونی لوښو او سامان یو شخصي میوزیم هم جوړ کړی دی وایي په کار ده چې صوبایي حکومت نه صرف د تخبه او نور لرغونی آثارو ته پاملرنه او پرمختیا ورکړي بلکې بارانی سیلانیان دي د دې لیدو لپاره راوبلي ځکه چې د بودھ مت منونکو لپاره د غذاونه نن هم د تبرک او اهمیت ور دي.
حکومت خیبر پختونخوا کې.
فضل زمان وای چې د تخبه لرغونی آثارو نه علاوه د خیبر پختونخوا سوات، مردان، سوابه، پیښور، بنو، ډیرس میل خان، هری پور او قبالی سیمو کې ډیر زاړه او تاریخي ځایونه او ودانې موجود دي. خو د بدقسمتۍ نه نه خو د نصاب په کتابونو کې د دې څه خاص ذکر شته او نه د حکومت له اړخه په دغه ځایونو کې څه خاص ګایډ یا پوهان موجود وي چې خلک د دغه ځایونو د تاریخ او اهمیت نه خبر کړي.
زما د نن ماشوم ته چې کوم ډېر ضرورت دی خبرې دي چې هغه ته د سواد په باره کې تاریخ ښودلی شي، هغه ته د تخبې د کنډغه په باره کې تاریخ ښودلی شي، هغه ته چې کوم دی نو د خپل تعالی نو باره کې تاریخ ښودلی شي، دا دغه ضرورت دی. او که پرسته څوک داسې نه کوي نو دا لکه چې کوم دی نو قوم نورو نورو طرفونو ته ځي، ځکه چې ثقافت باندې قام چې کوم دی نو ژوندی پاتې کیږي او چې دا د زمانه زما تاریخ پټي، زما د زما ثقافت پټي، نو دا ما لیوانتیا سره طبیع
اوریدونکو د مردان تخبه لرغونی آثار په حق له د کارپوهانو ری او نظر مو درته وړاندې کو. او که چېرې تاسو د تخبه یا نور تاریخي او لرغونی آثار په حق له سپوها یا معلومات لرئ نو کولی شئ چې موږ سره شریک کړئ. بلونه به د تاریخ پاڼه کې یو بل تاریخي او لرغونی ځای په حق له معلومات درکو. تر هغه وخت پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.